السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لاندې خبري برخه کې به واورئ چې د طالبانو پلاوی په دوحه کې په لیدو کتو بوختې. د طالبانو د واکمنۍ ټیک شپږ میاشتې ووتې. په دې موده کې طالبان خپل حکومت لاسته راوړنو ډک بولي، خو ستا داسې شکایتونه چې وایي طالبانو په افغانستان کې د ډیری کسانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه نه دي ورکړي. دا لنډه خبري برخه وروسته راځي، خو اوس خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت امریکا ته خبرداری ورکړی چې که د کنګل شوې شتمنۍ په اړه خپل پریکړه وانخلي، له دې هیواد سره به پر خپلې پالیسۍ له سره غور وکړي. طالبانو تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې وویل د امریکا ولسمشر جو بایدن غواړي چې په خپل سر د افغانستان شتمنۍ تصرف کړي. نن د سلواغې شپږویشتمه له افغانستانه د پخواني شوروي پوځ د وتلو له 3.5 کلیزې سره برابره ده. د طالبان حکومت اعلان کړی چې د شوروي ځواکونو د ماتې او له افغانستانه د وتلو په خاطر دا ورځ په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي په 13 ساعتونو کې په افغانستان کې د کوویډ-19 ناروغۍ له امله 15 تنه مړه شوي. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله نن سه شنبه له تاجکستان سره لوبه کوي. د دوی لوبه د منځنۍ آسیا د فورسال د اتلولۍ جام په لړ کې ترسره کیږي. او روسیې لیوالتیا ښودلې چې د اوکراین پر سر د کړکېچ د کمولو په اړه له لویدیځ سره خبرو ته دوام ورکوي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې د جرمني صدراعظم اولاف شولتز کیف ته د سفر پر مهال ویلي و چې له اوکراین سره په سرحدي سیمو کې د روسیې د پوځیانو د ځای پر ځای کېدو لپاره هیڅ معقوله توجیه نشته. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ کولی سئ. د دغو خبرونو تفصیل زموږ پر ویبپاڼه ولولئ، آدرس یې دی azadiradio.com. د دغې خبرونې په خبري برخه کې به واورئ چې د طالبانو یو جګپوړی پلاوی په قطر کې دی او له اروپایي چارواکو او خلیجي هیوادونو سره یې د لیدو کتو لړۍ دوام لري. تفصیل احمد تکل اوروي.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر قطر ته تللی او هلته یې د اروپایي ټولنې او عربي هیوادونو له چارواکو سره د لیدنو لړۍ پیل کړې ده. د راپورونو له مخې امیر خان متقی هڅه کوي چې د دې غونډو په ترڅ کې افغانستان ته د بشري مرستو د جلبولو هڅه وکړي. د برتانیا د حکومت یو ویاند په دوحه کې د فرانسې خبری اژانس ته ویلي دي چې د دوی مسؤلین له طالب چارواکو سره عملی خبرو ته دوام ورکوي څو د افغان ولس سره ژمنې پر ځای پاتې وي. دغه چارواکي چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې وویل برتانیا پخوا هم په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقونو په اړه خپله جدي اندېښنه له طالب چارواکو سره شریکه کړې او دې کار ته به دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زیا احمد تکل ویلي چې په دوحه کې یې له اروپایي چارواکو او د خلیج د هیوادونو له چارواکو سره پر یو شمیر مهمو مسایلو خبرې کړي.
غونډه چې لا هم جریان لري تر دې مهاله په سیاسي او اقتصادي اړیکو د بشري مرستو پر زیاتوالي، رسونه، شفافیت او د سهولتونو پر رامنځته کولو خبرې وشوې.
په دوحه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او مل پلاوی ناستې داسې مهال له لویدیځو ډیپلوماتانو او عربي چارواکو سره پیل شوي چې د طالبانو له واکمنۍ څخه شپږ میاشتې تیریږي. په دې موده کې هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی او د ټول شموله حکومت رامنځته کول د طالبانو له حکومت سره د نړیوالو د تعامل له مهمو شرایطو ګڼل کیږي. طالبان وایي چې د دوی حکومت ټول شموله دی او ښځو او نجونو ته د شریعت له مخې د کار او زده کړې حق ورکوي.
بلورتا د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ادعا کوي چې د پوځ د جوړولو په برخه کې مهم پرمختګونه لري. مولا محمد یعقوب مجاهد د افغانستان له ملي ټلویزیون سره دا مرکه کړې چې د مرکې پر اساس صفی الله ستانکزی د راپور چمتو کړی دی.
د طالبانو د واکمنۍ شپږ میاشتې پوره شوې. د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد ادعا کوي چې په دې موده کې ګڼې لاسته راوړنې کړي. له هغې ډلې د ده په خبره د اردو د جوړولو په تړاو پرمختګونه شوي. هغه د افغانستان له دولتي ټلویزیون سره په یو مفصله مرکه کې چې د دوشنبې په شپه خپره شوه وویل
موږ څلوېښت تیارې هلیکوپتر او د نورې تیارې جوړې کړي دي، فعالې کړي مو دي. لس تیارې د فی الحال تر کار لاندې دي، یعنې دا پرمختګ سوی دی تر لس زره پوری اردو زواکونه موږ روزلی دی نیوی دا پرمختګ سوی دی او کم سپتنام چې موږ کاوه د اردو د پاره تقریبا اتیا زره تر رسیدلی دی.
د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر زیاته کړه چې دوی د یو سلو لس زره کسیزې نوی اردو په جوړولو لګیا دي، داسې پوز چې د ده په خبره د چا په مرستو به متکی نه وي. هغه ونه ویل چې څنګه به د دې اردو مصارف پوره کوي، ځکه له افغانستان په تیره بیا د طالبانو له حکومت سره ګڼې بهرنۍ مرستې په ځانګړې توګه د امریکا همکارۍ او مرستې درېدلې دي. ملا یعقوب وویل د افغانستان د پخوانۍ اردو د پوځي وسایطو او الوتکو د راستنولو لپاره له ډیپلوماتیکو لارو هڅې کوي. کله چې د 2021 کال د اګست 15مه طالبان کابل ته ننوتل او د محمد اشرف غنی په مشرۍ جمهوري حکومت وپرځېد، ګڼ شمېر هلیکوپترې ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا منځنۍ آسیا ته ولاړې. امریکا حکومت طالبانو ته د دې هلیکوپټرو له ورستنولو سره مخالفت کړی. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان مخکینی پوځ چې کلونه کلونه پرې میلیاردونه ډالره لګښت وشو سره وپاشل شو. د طالبانو حکومت په دې هم تورن شوی چې د واکمنۍ راهیسې د پخواني پوځ تر سلو پورې زیات غړي وژلي. دغه تورونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش په یو لیک او د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په یو مخکینی راپور کې یاد شوي. خو د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد دا ادعا رد کړې او وی ویل دمګړی دفاع وزارت کې د پخواني نظام تر 90% غړي کار کوي او څوک پرې کار نه لري.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوریدونکو، لکه څنګه مو چې واورېدل د طالبانو د واکمنۍ شپږ میاشتې پوره شوې دي، تاسو په دې اړه تفصیل په نورو خبرونو کې زموږ اوریدلی شئ. خو اوس دا راپور اخلو چې په افغانستان کې ښځې شکایت کوي چې په شپږو میاشتو کې یې اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي. په دې اړه پام وکړئ. د لاند راپور ته ورپسې د ازادۍ راډیو مجله له یاده مباسئ.
د اگست 15مه هغه ورځ چې د افغانستان په تاریخ کې نوې ورځ ثبت کړه، هغه ډله چې نږدې شل کاله د افغانستان د اسلامي جمهوري نظام او د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې جګړه وکړه، د اگست میاشتې پر 15مه د یکشنبې په ورځ وروسته له غرمې کابل ته ننوته. په دې توګه په افغانستان کې نوی حکومت په واک شو. اوس د دې حکومت شپږ میاشتې تیریږي او افغان میرمنې وایي چې د طالبانو واکمنۍ تر ټولو زیات پر میرمنو سیوری غوړولی دی.
پس از اینکه طالبا آمدن تقریبا
د شپږ دېرش کلنې فرهناز میره څلور کاله مخکې په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو چې له هغې را وروسته د خپل کور یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې ده. شپږ میاشتې کېږي چې د کار اجازه نه لري او تر اوسه یې یوازې د دوو میاشتو معاش اخیستی. نوموړي وایي که چیرې وضعیت په همداسې ډول روان وي، اړه ده چې خپلو بچیانو ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره د خلکو کورونو کې کار کول پیل کړي.
پس از اینکه طالبا آمدن تقریبا
وروسته له هغې چې طالبان راغلل، زه لاړم مالی وزارت ته تر څو د نورو په څیر کار ته دوام ورکړم. خو کله چې ولاړم، د دې وزارت یو تن مسؤل ما ته وویل چې باید کور ته ولاړه سم او تر څو دوی ورته زنګ نه وي وهلی کار ته دې راستنه نه سي.
که څه هم د طالبانو په لومړنۍ خبري ناسته کې ژمنه شوې وه چې ټولو مېرمنو ته به شرعي حقوق ورکول کېږي، او د دیني علماو په وینا چې له کوره بهر د مېرمنو لخوا کار کول د دیني اصولو خلاف کار نه دی، خو بیا هم د شپږو میاشتو په تیریدو سره افغان مېرمنې یوازې اجازه لري چې د روغتیا او ښوونې په سکتورونو کې کار وکړي. په همدې لړ کې طالبانو تازه ملالۍ فیضي د ملالۍ روغتون رئیسه ټاکلې ده. ملالۍ فیضي یوازینۍ افغانه مېرمنه ده چې د طالبانو په حکومت کې د ریاست څوکۍ لري. په داسې حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د جمهوري حکومت کابینه کې درې مېرمنې وزیران وي، خو د طالبانو تر راتګ وروسته تر اوسه هیڅ مېرمنې د دوی کابینې ته لار نه ده موندلې. په ورته وخت کې بیا د طالبانو په حکومت کې د ښځو چارو وزارت د طالبانو له تشکیل څخه لرې شوی او ځای یې امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ونیو. د وزارت له خپل فعالیت درې میاشتې وروسته د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د کابل ښار موټر چلوونکو ته وویل چې له شرعي محرم پرته مېرمنې په موټرو کې سپرې نه کړي. د طالبانو دغه پرېکړه له پراخو غبرګونونو سره مخ شوه. خو څو ورځې وروسته بیا طالبانو د یوې توصیه نامې په خپرولو سره وویل چې مېرمنې دې له حجاب پرته له کورونو څخه ونه وځي. د طالبانو حکومت داسې مهال شپږ میاشتنۍ کېږي چې د داو پر بنسټ تر اوسه هم یو شمیر معترض میرمنې د طالبانو په بند کې دي. میرمنې او نجونې د کار کولو حق نه لري او نه هم ښوونځي او پوهنتونونو ته د نجونو د ورتګ په اړه کوم ښکاره لیدلوری موجود دی. د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشته شهزاد اکبر د طالبانو شپږ میاشتنۍ واکمنۍ ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وایي چې په ولایتونو کې د طالبانو لخوا د بندیزونو کچه متفاوته ده، خو ځینو ولایتونو کې شدید بندیزونه دي. نوموړي وایي د طالبانو لخوا د بندیزونو لګول د جنسیتي اپارتاید نښه ده.
دغه جنسیتي اپارتاید د نړیوالو له لوري په رسمیت د طالبانو پیژندل هم د خنډ سره مخ کړي دي. له همدې امله اړین دي چې طالبان د میرمنو اسلامي او انساني حقوق په رسمیت وپیژني او زده کړو ته د میرمنو لاسرسی اسانه کړي. باید یادونه وکړو چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې انجونی لیسې ته نه ځي.
د یو شمیر افغان میرمنو په خبره د طالبانو لخوا محدودیتونو دوی اعتراضونو ته اړ کړي، ان تر دې چې دوی وایي واټونو ته راوتلي او چادرې ته په راچولو سره یې د محدودیتونو غندلی دي. له دې اعتراضونو څو ورځې وروسته او نږدې درې اونۍ مخکې یوې معترضې میرمنې تمنا زریا پریانۍ د یو ویډیویي پیغام له لارې خبر ورکړ چې طالبان یې کور ته ورغلي دي او غواړي چې له ځانه سره یې یوسي. اغلې پریانۍ او درې خویندې همغه شپه لادرکه شوي چې لا یې هم برخلیک نه دی معلوم. خو بله معترضه میرمنه پروانه ابراهیم خیل هم چې نږدې درې اونۍ مخکې نیول شوې وه، د تېرې جمعې په ورځ له بنده خوشې شوه او با خبره سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې هغه له طالبانو سره بندي وه، خو طالبانو تر اوسه پورې د دې میرمنو د نیولو په اړه چوپتیا غوره کړې. تر اوسه د مرسل عیار او زهرا محمدی له برخلیک هم کوم خبر نشته. دا هم معترض میرمنې وې چې تازه لادرکه شوې دي. د افغان میرمنو نیول کېدل له نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوې دي. ملګرو ملتونو او دغه شان د بشري حقونو سازمان په بیړني ډول د نیول شویو میرمنو د بیرته خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. د افغان ښځو او نجونو د حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری پر خپل ټویټر لیکلي، که چیرې طالبان ولسی او نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو په هڅه کې وي، باید د افغانستان د خلکو او په ځانګړې توګه د میرمنو حقونو ته درناوی وکړي. بلخوا ازادي راډیو ته سرچینو تایید کړي چې طالبانو د شنبه په ورځ کابل کې پر یوه منکور برید کړی او د څلورو معترضو میرمنو په ګډون یې 9 میرمنې له ځانه سره وړي دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دې اړه پلټنه کوي. که څه هم د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره میرمنو او نجونو ته د کار او زده کړو حقونو ورکول د نړیوالې ټولنې شرایط دي، خو تر اوسه هم په ډیرو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده شوې. بل لوري ته بیا د افغانستان په شپږو تودو ولایتونو کې پوهنتونونه پیل شوي او نجونې هم فرضي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمي ډول د نجونو د زده کړو په اړه خپل رسمي دریز نه دی اعلان کړی. زهره د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د دریم صنف محصله ده. هغه چې شپږ میاشتې کېږي پانتون ته نه ده تللې، وایي چې راتلونکی ورته ګونګ بریښي.
په ګرمسیرو ولایتونو کې درسونه پیل شوي، خو په نورو ولایتونو کې د پوهنتونونو له پیل هیڅ خبر نشته. له بل لوري بیا نجونې دغه ولایتونو کې پوهنتونونو ته ځي، خو اوس هم دغه پروسه ګونګه ده چې ولې طالبان پوهنتون ته د نجونو د ورتګ په اړه څه نه وایي.
زهرا په کابل کې د مریم لیسې د 11 ټولګي زده کوونکې ده. شپږ میاشتې کېږي چې ښوونځي ته نه ده تللې او لیسې ته بیا ورتګ ورته یوازې یو خوب ښکاري.
حتی پشت استادان خود
خپل ټولګي ښوونکو او ټولګیوالو پسې خفه سوی یم. کله فکر کوم که چیرې تر اخره ښوونځي ته د تاک اجازه رانه کړل سي او ونه سم کولای چې پوهنتون ته ولاړ سم، څه به کوم؟ داسې ژوند بې معنا دی. فکر وکړئ کله چې نجلۍ درس ونه وایي او کار ونه کړي، یو هیواد څنګه مخته تلای سي؟
خو طالبان وژمنه کړې چې د نوي کال پر رسیدو سره به میرمنو او نجونو ته د زده کړو د پیل اجازه ورکړي او په دې اړه پر یوې تګلارې کار کوي. په واشنگتن کې د افغانستان پخوانی سفیر رویا رحمانی وایي ممکن یو شمېر افغان میرمنې د طالبانو له لیدلوري فکر او عقیدې سره همغږي وي او باید د محدود شمېر میرمنو لیدلوری پر ټولو افغان میرمنو عملي نشي.
ولی چرا باید خواسته یک ایده بشه؟
ولی باید یو شمیر کمو میرمنو فکر او لیدلوری پر ټولو افغان میرمنو عملی شي. ولی داسې یو څه چې هغه په افغانی اسلامي او همداشان د هیواد پرمختګ لپاره اړین وي ترتیب او ونه سارل شي، دغه سیستم په هیڅ یو هیواد کې دود نه دی.
خود طالبان حکومت بیان زبیولا مجاهد آزادی رادیو ته وویل چې د طالبان حکومت په لومړی او شپږم میاشت کې د جمهوریت په پرتله میرمنو ته زیات حقوق ورکړل شوې دي.
اسلامي شریعت ته څه د سمګو د موږ افغان خواندي د ټولې درناوي کې یو منی او هغه شوکات کې موږ حتی کوسه د خپل خواندو حقوق ورکړسي او د یا سی زمینه ورته مساعده شي نارسایی ته رسیدگی وسی په دې مورد موږ ان شاء الله ورو ورو په مخ روان یو او بل دا داسې خیر او نفع خلکو ته ډېر رسېدلې څو میاشتې وړاندې دغه ښځې بورې کېدې کونډې کېدې وراره کېدې همداسې اولادونه یې له لاسه ورکړل خپل خپلوان یې له لاسه ورکړل بل دا اوس عزت یې په خطر کې و ځان یې په خطر کې و ژوند یې په خطر کې و مختلفو آبادونه تکول کېدې او تجاوزونه پکې کېدل ولې اوس الحمدلله هغه څه ټول ختم شوي دا د افغان ټولنې د ښځینهو دپاره یو لوی د خوشحالۍ ځای ده.
لدې ټولو سره سره اوس ولیدل شي چې هغه حقونه چې افغان میرمنې غواړي په راتلونکي کې به ورته ورکړل شي او کنه، او آیا نړیواله ټولنه به طالبان په رسمیت وپیژني او کنه. خو اوس هم د نجونو او میرمنو د زده کړو او کار کولو موضوع د نړیوالو لخوا د پاملرنې وړ ده او دغه شان په کور دننه هم دا ناره اوچته ده.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د ډاکټر اکرم ملک زید نوې کتاب په اړه خبرې واوري چې په اسانه ترې جرمني ژبه زده کېدلای شي.
دا کتاب هغه چا لپاره هم ده چې د سفر نه شروع کوي چې جرمني کلمه یې کله نه اورېدلې او پای ته رسیږي هغه چاته چې ادبیات غواړي زده کړي.
کله سوخته د دنیا پای د خبریال نستونه دری د احتیاط د وخت خاطرو کتاب دی چې عمر ستانگزی پښتو ته ژباړلی. د همدې کتاب په اړه د لیکوال او ژباړن خبرې در اورو.
پل سوخته د دنیا پای زما د ژوند هغه تیاره برخه دی چې او کال تدریجي مرګ کیسه پکې لیکل شوی دی.
تیره اونۍ د هند مشهوره سندرغاړې لتا منګیشکر د ژوند له کاروانه جلا شوه. د هنري سفر په اړه راپور لرو.
دغه سندرې دومره په زړه پورې دي چې په خاطرو بدلې شوي دي او یو ډول نوستالوژیک ارزښت یې موندلی دی.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پیل د اونۍ له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د هوا مریم عائشه فلم جوړون کې سهرا کریمی ته په ایتالیا کې د هپاتایا جایزه ورکړل شوه. اغلی کریمی ته دا جایزه تیر شنبه په هغه مراسمو کې ورکړل شوه چې په افغاني ټولنه کې د مخکخو میرمنو د رول په اړه جوړ شوی و. سهرا کریمی ازادي رادیو ته وویل په دې مراسمو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ښځو د اعتراضونو ځپلو او د ښځو د فعالیتونو د محدودولو په وړاندې دي چوپه خوله نه پاتې کیږي. سهرا کریمی چې د تیر جمهوری حکومت تر وروستیو د افغان فلم ریاست مشره وه، فلم یې داسې مهال جایزه ګټي چې طالبانو د افغان فلم ریاست ته بل مشر ټاکلی. په بامیانو ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د رسنیو مدني او فرهنګي بنسټونو له غړو سره د همغږۍ غونډه وشوه. باختر دولتي اژانس ویلي په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي سیف الرحمن محمدي له خبریالانو وغوښتل چې د نورو مسایلو تر څنګ دي د طالبانو د حکومت فعالیتونو ته هم پوښښ ورکړي. په دې غونډه کې خبریالانو او مدني فعالانو خپلې ستونزې د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ له رئیس سره شریکې کړې او د حل غوښتنه یې ترې وکړه. د هند مشهوره سندرغاړې لتا منګیشکر د 29 کلونو په عمر وفات شوه. د لتا منګیشکر لمړینې وروسته د هند حکومت دوه ورځنی عمومي ویر اعلان کړ. د لتا منګیشکر د مړینې په مراسمو کې د هند د صدر اعظم نارندرا مودی ترڅنګ د هند موسیقي او سینما ګڼو هنرمندانو او د نوموړي مینوالو برخه اخیستې وه. لتا خپل لومړنۍ سندره په 1949 کال کې یعنی نږدې 23 کاله مخکې ثبت کړه او د څلورو نسلونو لپاره یې سندرې وویلې. په روانه خپرونه کې د لتا منګیشکر د سندریز ژوند په اړه راپور هم لرو.
Arzu
د هند مشهوره سندرغاړي لتا منګشکر د روان فبروري میاشتې په شپږمه نیټه د 29 کلونو په عمر د کورونا ناروغۍ له امله مړه شوه. لتا منګشکر په خپل ژوند کې زرګونه سندرې ویلې وې. د هند تر څنګ د دې هنرمندې نغمې تر افغانستان هم را رسیدلې وې او دلته یې هم ډېر مینوال درلودل. د راډیوي مجلې په دې برخه کې د لتا د ژوند، فن او شخصیت په اړه تفصیلي راپور در اورو.
دا تیر یک شنبه په ورځ د 1.3 میلیارد انسانانو په وطن کې دوه ورځنۍ ویر دغه ویر له نړۍ سره د هندوستان د سندرو بلبلې د خدای پامانۍ په خاطر و چې په نږدې نیمه پیړۍ کې په 1.2 ژبو تر 10,000 زیاتې سندرې ویلې وې. دا د هندوستان مشهور سندرغاړي لتا منګشکر وه. هغه د هندوستان په مرکزی مدیه پردیش ایالت کې د 1990 میلادي کال د سپتمبر میاشتې په 28 نیټه زیږیدلې و چې د رواني فبروري میاشتې په 16 نیټه د 29 کالو په عمر د کورونا ناروغۍ له امله مړه سوه. د هندوستان یو فیډرالي وزیر په لومړي ځل په روغتون کې د دغه سندرمارې لتا منګشکر مړینه تایید کړه چې په ټول هندوستان او نړۍ کې د هندي موسیقۍ د مینوالو لپاره خواشینونکی خبر و. د هندوستان ولسمشر او لومړی وزیر په خپلو پیغامونو کې د لتا منګشکر د مړینې خبر زړه ماتونکی وبالو او وی ویل د لتا جی مړینې په هندوستان کې داسې تشه پرېښوده چې هیڅوک به یې ډکه نه کړي. هغې د هندي فلمونو لپاره زرګونه سندرې ویلې وې او له دې کبله زیات شهرت هم موندلی و چې وجه یې هم په خلکو کې زیات محبوبیت او درناوی د مینې سندرې وې. نوموړې چې د ژوند تر پایه یې واده ونه کړ او له موسیقۍ سره پاتې سوه نو دا به شاید د هغې مینه وه، ځکه هغه 15 کلنه وه چې له خپل پلار د نانات منګشکر څخه یې د موسیقۍ زده کړه پیل کړه. لتا منګشکر ته د سندریزو خدمتونو او هنر په بدل کې د وخت د حاکم حکومت له لوري په 2000 لومړي میلادي کال کې د هندوستان تر ټولو لوی ملکي ایوارډ بھارت رتنا ورکړل سو او خلکو د حکومت دا کار وستایو. لتا منګشکر په یو غریبه کورنۍ کې زیږیدلې و چې له امله یې دې د کورنۍ لپاره د ډوډۍ موندلو په مخه په ځینو فلمونو کې هم کار کړی دی، خو وروسته یې له دغه کاره لاس اخیستی. د پلار مړینه یې وه چې لتا جی کډوالۍ ته اړ ایسته، له خپلې کورنۍ سره یو ځای ممبئی ښار ته لاړه او د فلمي نړۍ لپاره یې سندرې ویل پیل کړې. د لتا منګشکر خور شاه بوسلی هم د هندي موسیقۍ په نړۍ کې خورا ډېره مشهوره سندرغاړې ده. لتا منګشکر په خپلو سندرو کې ډیرای د محبت شاعري بللې چې له دې امله هم په خلکو کې محبوبیت لري. دا هندوستان د سندرو د بلبلې لتا جی د سندرو مینوال یوازې هندوستانیان نه، بلکې د نړۍ د ډیری نورو هیوادونو اوسیدونکي او چارواکي هم د هغې له سندرو سره مینه لري او خوند ورڅخه اخلي. په دغه مینوالو کې افغانان هم دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپله ټویټر پاڼه د لتا مړینه ضایع بللې او کورنۍ ته یې د تسلیت مراتب وړاندې کړي دي. شاغلی کرزی لیکلی د لتا منګشکر ژغ میلیونونه زړونه له خوشیو ډک کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد انیف اتمر هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلی، موږ د تیر نسل په شان د لتا منګشکر له ښکلي ژغ او سندرو سره رالوی سوي او ژوند مو کړی، هغه به زموږ د ژوند برخه او د ګډ تمدن میراث وي. د حمید کرزی او اتمر تر څنګ ډیری نور سیاسي او فرهنګي شخصیتونه د لتاجی مړینه د سندرو په نړۍ کې ستره ځای ګڼي. لیکوال او شاعر عصمت الله ظهیر یو له دغه کسانو څخه دی. نوموړی وایي نړۍ له یوه داسې سندربولي څخه محرومه سوه چې د خپلې سندرې او موسیقۍ له لارې یې د نیمې نړۍ د خلکو زړونه ګټلي. زه تل د لتاجی سندرې اورم او زړه ته مې لویږي چې رښتیا هم د هغې په مرۍ کې بګوان غږیږي.
رښتیا هم لتا منګشکر داسې سندرغاړې وه چې تر نیمه پیړۍ زیات د نړۍ د خلکو پر زړونو باندې راج وکړ، حکمراني یې وکړله او خلکو د دې په سندرو کې خپلې خوښۍ احساس کړې، خپل غمونه احساس کړل او د دې په غږ کې خدای پاک خپل یو کمال یې ښیولو. ځکه د نړۍ خلک وایي لتا کې ګلې میں بھگوان بولتا ہے، منا دلتا پغاړ کې بھگوان ژغیږي.
د دې تر څنګ ډیری نور کسان هم لتا منګیشکر د شلمې او یوشتمې پیړۍ هغه سندرغاړي یادوي چې وایي جوړه به یې پیدا نسی. د دوی په باور هغې په خپلو زرګونو سندرو د خپلو مینهوالو زړونه ګټلي او خدای د سندرو لپاره پیدا کړې وه. د هغې په مرۍ کې خدای د سندرو روح میشت کړی و. دا هیواد نوموتی لیکوال شاعر او څیړونکی عبدالغفور لیوال وایي د لتاجی له سندرو سره د ټولنې د هر کس یوه خاطره تړلې ده.
دغه سندرې د ریتم، د لحن او د موزیک له نظره دومره راښکونکي دي او په زړه پورې دي چې په خاطرو بدلې شوي دي او یو ډول نوستالوژیک ارزښت یې موندلی دی. د همدې دپاره د ډېرو خلکو چې حتی شاید په هندي یا هغو نورو ژبو باندې نه پوهېدل چې لتا سندرې ویلې دي، بیا یې هم دغه سندرې خاطراتو او د ښکلا خوښونکي شعور په یوه برخه کې موجودې دي او د انسانانو د ژوند بېلابېلې خاطرې ورسره تړلې دي.
لتا سندریا
د لتا منګیشکر له سندرو کې ځینې کسان خوند اخلي خو ځینې نور بیا هم غم په غلطه وي چې د دغه کسانو له جملې څخه یو هم د پښتو ژبې نوموتی شاعر پیر محمد کاروان دی. ښاغلی کاروان ازادۍ راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي لتا منګیشکر د فطرت د شنه ځنګل توره بلبله وه چې د زړونو رنګین ګلونه یې په غږ غوړېدل او موسېدل. دی وایي دا خوږ غږ ما هم کله کله د شپې په چوپتیا کې له تښتېدلي خوب سره په ګډه اورېدو. یوه شپه مې د دې بلبلې غږ اورېدو چې ناڅاپه زړه ته دا غزله راغله. هڅه مو وکړه چې د لتاجی په اړه له پیر محمد کاروان سره خبرې وکړو خو آماده نسو. عصمت الله ظهیر له تاجی د بختور هیواد یوه بختوره سندرغاړي یادوي او وایي هغه په داسې هیواد کې زیږېدلې وه چې اوسېدونکي یو هنرمند او هنر ته په درنه سترګه ګوري، په ژوند او مرګ ستایي.
د لتا د جنازې مراسم خورا اریانوونکي وو. سړی په دې فکر کولو باندې مجبوره کې چې نړیوال خپل هنرمندان په ژوند او په مرګ څومره نازوي، څومره که دردانۍ کوي. نو سړی چې خپل کام او د خپل کام و سندرغاړو ته، هنرمندانو ته، د دوی د غربت ډک ژوند ته فکر کې، نو سړی اریان سي چې رښتیا هم زموږ او د نړیوالو ترمنځ همدا توفیر دی. نړیوال خپل سندرغاړي و هنرمند په ژوند نازوي، په مرګ یې غټوي، هم یې قدردانی کوي. موږ یې په ژوند د لوږې وژنو، په مرګ د قبر ځای نه ورکوو. همدا فرق دی زموږ او د نړۍ ترمنځ.
لتا منګیشکر د هندوستان تر څنګ د نیمې نړۍ د هندي موسیقي یوه لویه هنرمنده وه. که دا هنرمنده مړه سوه خو هنر او سندرې به یې تر پیړیو پیړیو د مینهوالو په زړه کې ژوندۍ پاتې وي.
آزادی رادیوی مجله
پر منځنی صفه 2.9 او اف ام 0.15.
نستونه دری چې کلونه د افغانستان په تصویري رسنیو کې کار کړی، یو وخت داسې هم پرې راغی چې د رسنیو له سکرین څخه لاړ او د کابل تر پولیسو خطه لاندې یې د نشه یي توکو په لوخړو کې ژوند پیل کړ. تر پولیسو خطه لاندې د نستونه دری په څیر ډیر نور ځوانان چې کمالونه لري هم ورغلي، خو ډیر کم یې د نستو په څیر نیکمرغه دي چې له دې جهنم څخه بیرته راوتلي او روغ شوي دي. نستونه دری له رغېدو وروسته د همدې دورې چې دی پکې په نشه یي توکو اخته شو د خپلو خاطرو او یادښتونو کتاب ولیکه چې له چاپ وروسته د لوستونکو له ښه هرکلي سره مخ شو. پولیسو خطه د دنیا پای کتاب په دې وروستیو کې عمر ستانکزي پښتو ته وژباړه او سروش خپرندویه ټولنې چاپ کړ. ښاغلی نستونه دری د خپل کتاب په اړه وایي چې دا کتاب یې د ژوند د یوې برخې تیارې راسپړي چې نورو ته د عبرت سبب کیدلی شي.
پولیسوخته د دنیا پای زما د ژوند هغه تیاره برخه ده چې اوو کال تدریجي مرګ کیسه پکې لیکل شوی دی. له نیکه مرغه چې زما هیلم هم دا و چې یوارې دا کتاب باید په پښتو ژبه باندې ترجمه شي چې زما تجربه دوی ته هم په خپلو ژبه باندې ورسیږي. د ځینې وطنوالو غوښتنه هم دا و چې باید دا کتاب یوارې په پښتو ژبه باندې هم ترجمه شي. په دې کتاب کې زما ټول یادداشتونه چې د ایجاد د تیاره په وضعیت نه لیکل شوی دي دی کې راغلی دي. مخاطبین چې دا کتاب لوستلی دي یوازینی شی چې ډیر ټینګار کوي او دا د کتاب د پیاوړتیا برخه ګڼي دا دی چې په ډیره روانه ژبه باندې لیکل شوی دي. ما سره چې څومره مخاطبین د دې کتاب په هکله خبرې کړي دي یوازینی برخه همدا و چې دا کتاب په یوه ورځ یا په دوه درې ساعتو باندې ختم کړي دي. او زه اوس هیله لرم چې د افغانستان خلک وکولی شي چې د دې کتاب پښتو برخه او پختو ترجمه هم به ولولي او دا د یو معتاد قصه ده چې څنګه په ایجاد لمن باندې سقوط کوي او څنګه د ایجاد لمن نه خپل ځان نجات ورکوي. زه داسې یو هیله لرم چې موږ یو افغانستان ولرو چې پکې هیڅ د نشه یي توکو کیسې نه وي. او انشاءالله رحمان په دې کتاب کې ډېر شیونو راغلي دي چې خلک باندې ښه اغېزه کوي او یو تجربې ورته ترجیح کوي.
دنیا پای کتاب د لیکوال خاغلی نستونه دری خبرې مو واورېدې. د رادیوي مجلې په دې برخه کې د همدې کتاب لژباړن عمر ستانکزي سره غږیږو. ستانکزي صاحب، که لومړی دا راته ووایه چې ولې مو دا کتاب راوژباړه؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل لیکوالان ژباړې کې لیکنې کوي، آثار راپنځوي، خو ځینې آثار تر نورو آثارو د ټولنې او وخت له غوښتنو سره سم ډېر ارزښتمن تمامېدلی سي، یعنی په ټولنې کې ډېر اغېزمن تر نورو واقع کېدلی سي. نو دغه آثار یا دغه کتاب د ژباړلو یوازینی علت هم همدا و چې د ټولنې لپاره یې په اوس وخت کې ډېر څه په خپل نچوړ کې یا هم په خپل متن کې لرل او لري. بل دا چې په ټولنه کې لکه څنګه چې په دري ژبه کې چاپ شوی و، پښتو ژبه کې هم د پښتون میشتو سیمو ولایتونو یو اړتیا وه، یو ضرورت و تر څو د هغوی د لا سهولت لپاره دا پښتو شوی وای. نو دغه دوه اساسي علته و چې ما دا سر پښتو ته کړ.
مننه. د کتاب د ژباړې په وخت کې مو هڅه وکړه چې د کتاب مفهوم راوژباړئ، که نه هڅه مو کړې چې کټ مټ هغه د لیکوال ژبه راوژباړئ؟
لکه څنګه چې په ژباړه کې اصول دا دي چې ژباړن باید هوبهو ژباړه ونه کړي، ټکي په ټکي ژباړه ونه کړي، مفهومي ژباړه وکړي. نو ما هم هڅه کړې ده چې هوبهو کټ مټ ژباړه ونه کړم او مفهومي ژباړه وکړم. نو دغه کتاب هم چې ما پښتو ته ژباړلی، تر ډېره مې هڅه کړې ده چې زه هغه اصول په پام کې ونیسم او د هغه اصولو مطابق مخته لاړ سم کوم چې په ژباړه کې باید پلي سي. نو ما هم تر ډېره بریدا هڅه کړې ده چې مفهومي ژباړه وکړم، عام فهمه وي، ساده وي، روانه وي، تر څو د ټولنې وګړي هغه وګړي چې دا کتاب لولي او اخلي د لوستلو په وخت کې دوی له ستونزو او ننګونو سره مخ نه سي.
مننه ستانګزه صاحب، دا ستاسو لومړنی کتابي ژباړه وه. د ژباړې په وخت له کومو ستونزو سره مخ شوي؟
دا زما لومړنی ژباړه وه، البته د یو اثر په شکل چې چاپیږي. تر دې وړاندې ما په بیلابیلو برخو کې بیلابیلې لنډې لیکنې یا مقالې ژباړلې دي پښتو ته، له پښتو نه مې دري ته ژباړلې دي، خو تر اوسه پورې هغه د یو اثر په شکل نه دي چاپ شوي. که باید چاپ شوي وای، خو ما تر هر څه مخکې دغه اثر ته چې ډېر ارزښتمن و، د دې ژباړې ته لومړیتوب ورکړ تر څو دا وژباړه. ما د ژباړې په وخت کې له بیلابیلو ستونزو سره طبعا انسان مخ کیږي، داسې نوي کلمات او نویو اصطلاحاتو سره زه مخ شوم په دې کتاب کې، چې واقعا زه د ده په مفهوم و معنی هم ډېر نه پوهېدم. نو بیا به ما په دې برخه کې مستقیم لیکوال ته مراجعه کوله او لغه سره به مې خپله مشوره شریکوله تر څو زه لغه نه د دې اصطلاح یا کلمې لغت مفهوم ترلاسه کړم، هو به هو به معنی نه هغه کوله تر څو دغه ژباړه مفهومي راسي او په ښه ډول وژباړل سي. نو ډیری وخت چې زه له ستونزو سره مخامخ کېدم لیکوال ته به مې مراجعه کوله.
مننه. وروستۍ پوښتنه مو همدا ده چې په دې کتاب کې کومې داسې مهمې خبرې دي چې فکر کوي هغه د لوستونکو ژوند او فکر ور بدلولای شي؟
په دغه کتاب کې هیواد صاحب ډېر داسې څه نغښتي دي چې واقعا تر اوسه د ټولنې د وګړو له سترګو پټ وو. یعنې د ټولنې ډېری وګړي، یعنې 80% وګړي په دې حقیقتونو باندې شاید نه پوهېدل او لرې ترې پاتې شوي وو. په دې کې هغه مسایل راخیستل شوي دي چې یو روغ دی یا معتاد له کومو ننګونو یا ستونزو سره په دغه پړاو کې، یعنې دغه وخت کې چې دی کله روغ دی کیږي، مخامخ کیږي له پیل نه تر پایه پورې تر درملنې پورې چې یو معتاد بیرته رغیږي، دغه مسایل راخیستل شوي دي. مهمه موضوع یې دا ده چې د یو روغ دی یا هم روغ کس په روغدیتوب کې کوم کسان سیدای دې ته هڅوي تر څو په نشي توکو اخته سي یا روږدی سي، هغه مسایل بیان کړي دي. ډیری مافیایي کړۍ ښکاره کړي دي، یعنې بربنډې کړي دي، چې په دې برخه کې ډېرې لویې مافیایي کړۍ لاس لري او هڅه سوي ده چې هغه څه سي د ټولنې د ځوان کهول لپاره اغیزمن واقع کېدلی سي. نو بلګه د عبرت یو لوی درس واقع کېدلی سي، هغه مسایل په دې کې راخیستي دي تر څو د هغوی لپاره یو بلګه سي او هغه ځوانان چې تر اوسه د روږدیتوب په اړه په څه نه پوهېږي، د هغوی لپاره یو ډېر لوی درس او د عبرت کیسه سي.
د جرمني ژبې اسانه زده کړه د هغه کتاب نوم دی چې ډاکټر اکرم ملک زی لیکلی او په دې وروستیو کې په جرمني کې چاپ شوی. ډاکټر ملک زی وایي دا کتاب د لس کاله کار ثمره ده چې په سوشل مخه کې چاپ کړی. ښاغلی ملک زی زیاتوي هڅه یې کړې چې د دې کتاب له لارې هغوی ته جرمني ژبه ور زده کړي چې په پښتو پوهېږي. ډاکټر اکرم ملک زی د طب ترڅنګ د جرمني ژبې ادبیات هم لوستي دي. تر دې مخکې د پښتو جرمني ژبې یو قاموس هم چاپ کړی و. موږ د جرمني ژبې د اسانه زده کړې کتاب په اړه له ډاکټر اکرم ملک زی سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د دې کتاب د لیکلو په اړتیا او ارزښت راته غږیږي.
کله چې ما 2009 کال کې د جرمني پښتو ډکشنري ولیکله، نو دا غي بي ساره هرکلی وشو. دا کتاب د ډیرو هیوادوالو خوښ شو او ما ته یې وویل چې ډاکټر صاحب، دا ډکشنري چې دا د ډکشنري نه خو سره ژبه نه شي زده کولی، هغه خو کې خو یوازې لغات او معنا ده او ځینې اصطلاحات دي، نو سره څنګه ژبه زده کوی شي؟ نو که په دې برخه کې ته یو کتاب ولیکې د ګرامر کتاب چې جرمني ژبه څنګه زده کوی شي، نو ما بیا د دوی د هیلې په اساس باندې رشته د کتاب په پیل شروع کړه. یعنو اړتیا دا وه چې خپله هیوادوالو له ما نه هیله وکړه چې یو ګرامر کتاب څه ولیکم د جرمني ژبې د زده کړې دپاره. کوم خاص غټ په دغه حجم باندھے پتہ سادگی باندھے پتہ آسان الفاظ باندھے کم کتاب لکھل شو نو دا افغانانو شمیر په جرمنی کم دیر دا چې د ژبه په اساس باندې تر اوسه پورې دوی کومه خاصه منبع نه درلودله او ژبه کې ستونزه درلودله او سم لري او په عین ډول باندې افغانستان کې هم ډېر شمېر هېوادوال دي چې هغوی په تمه دي چې کله چا واده کړی دی خپل همسر غواړي د افغانستان نه یا دا چې مالته کار کوي او د ژبې جرمني ژبې دپاره اړ دي نو په دې اساس باندې داسې یو غټ کتاب ورته لازم و.
د دې کتاب د محتوا په اړه کراته وای چې څه ډول دغه موضوعات را پیل شوی او څنګه بیا د کتاب په 1960 مخکې پای ته رسیدلی.
هو صاحب، دا باید ووایم چې دا کتاب چې ده نوم یې ده د جرمنی ژبې آسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې. نو په دننه په کتاب کې اول خو ګرامر ته پکې ده، د ګرامر همداسې په قرار قرار په مخ کې ځي او خبره به ادبیاتو رسی ته رسیږي. نو سره که ووایي چې یعنې په دې ژبه کې نه یوازې ابتدایي د ګرامر برخه ده بلکې ادبیات هم پکې دي، سره د جرمني ادبیاتو ته هم رسیدلی شي.
ډاکټر صاحب، ځینې نور کتابونه هم لیکل شوي دي. ما خپل کابل په ځینو کتاب پلورنځ کې د جرمني ژبې د زده کړې یو څو کتابونه لیدلې دي. کراته وایي له هغو کتابونو سره د دې کتاب توپیر څه دی؟ یا کېدای شي ځینې نور کتابونه په دري ژبه هم په افغانستان کې پیدا شي چې لوستونکي استفاده ترې وکړي، خو له دغو ټولو کتابونو سره ستاسو د دغه کتاب توپیر په څه کې دی؟
توپیر په دې کې دی چې نور کتابونه چې ما سره هم شته هغه ډېر واړه دي، زیاتره چې ګورې سلو نه تر 200 مخو پورې اعظمي ډول باندې رسېږي. خو خبره دا ده چې ما ته ډېر هېوادوال وویلې چې موږ سره ایرانی او پښتو د نورو لیکوالانو کتابونه شته، خو سرم پرې نه خلاصېږي، نه پوهېږو ور باندې، ځکه چې هغه یوازې هغوی لیکلي دي. د مثال په توګه د جرمني داتیف، اکوزاتیف یا ګرامر دغسې جوړېږي، خو دا چې هغه څه معنا ده، ورځني ژوند کې ورته څنګه ضرورت دی، څه رقم یو جمله جوړېږي، دغه شیونه په کې نشته. هغوی په حساب خپله وظیفه اجرا کړې ده او جرمني ګرامر په کتاب کې لیکلی، خو تشریحات بیا په هغې کې نشته. نو په دې اساس باندې توپیر دا دی چې دغه کتاب ډېر په اسانه ډول باندې لیکل شوی او تشریح شوی دی جرمني ګرامر په کې.
ډاکټر صاحب، ځینې کتابونه خپل خاص مخاطبان لري، خصوصا د ژبو په برخه کې چې کوم کتابونه لیکل کېږي، چې دا د دې لپاره لیکل شوی چې یو کس هغه ورځنۍ محاوره وکړي، هغه د ژوند ورځچارې په مخ کې یوسي، کنه په لوړه سطحه کې یو څوک غواړي په جرمني ژبه زده کړي هم وکړي، دا کتاب ورسره مرسته کولای شي کنه؟
څنګه چې مخکې مې وویل، دا کتاب ډېر په ابتدائی ډول باندې پیل کیږي. لومړی ما د صفر نه چاته منفی نه شروع کړی. ما په دې کتاب کې لومړی د پښتو یاګانې تشریح کړې چې ډېر پښتانه په الف با الف تورو یاګانو باندې نه پوهېږي. ما لاغې نه شروع کړی، بیا مې د جرمني ژبې توري لیکلي، بیا مې تلفظ پکې لیکلی دی، او هغې نه وروسته دا د ګرامر باس شروع کیږي. نو ګرامر باس بیا په قرار قرار مخکې ځي، مخکې ځي، آخر ادبیاتو ته رسېږي. نو په دې اساس دا کتاب هغه چا دپاره هم دی چې د سفر نه شروع کوي چې جرمني کلمه یې کله نه اورېدلې او پای ته رسېږي، هغه چاته چې ادبیات غواړي زده کړي.
ډاکټر صاحب، ګرامر څومره د یوې ژبې په زده کولو کې له یو کس سره مرسته کوي؟ ځینې دا خبره هم کوي چې ګرامر ضرور نه دی، یعنی مو کېدای شي مثال د خپلې ژبې ګرامر مزده نه وي خو ښه غږېږو پرې، نو دغسې یوه بله ژبه هم بې ګرامره وایي زده کولی شو. فکر کوي چې ګرامر زده کول یعنی ژبې ته لار ور پرانیزي که نه لاره سختوي؟
هېواد صاحب، دا باید ووایو، یو هغه څوک دي چې ماشومان دي وړکتون نه یا ښوونځي نه د ژبه د اورېدو له لارې زده کوي. د بېلګې په توګه باید ووایم، کله چې یو ماشوم، یو پښتون ماشوم د مور تر نسه زده کړي، هغه خو ژبه خو د ګرامر له لارې نه شي زده کولی او نه ګرامر یې کله اورېدلی، هغه تش په اورېدو باندې د مور او پلار د خولې نه ژبه زده کوي. راغلو هغه چاته چې دا ژبه یې جرمني، انګلیسي یا بله ژبه مورنۍ ژبه نه ده، او ته یې په کوم جرمني یا کوم انګلیسي وړکتون کې او یا ښوونځي کې نه دی، بلکې د یو بالغ په حیث مثال په توګه ژبه زده کوي، نو هغه به د اورېدو له لارې ژبه نه شي زده کولی، هغې ته به ګرامر پکار دی. نو دا به تشبیه به داسې وکړم چې ګرامر د یو ودانۍ بېلې بېلې دانه په دانه خښته ده. نو یو ودانۍ یو ناچا به سړی نه شي چې ته یې خودلې خخته په خخته به سړی ږدي او جوړی ری به او ګرامر هم داسې شی ده چې د یو ژبې خخته ده نو سړی باید قدم په قدم لږ 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 اصول زده کړي. نو په دې اساس باندې د بالغ کسان دپاره چې د اورېدو د لارې لکه ماشوم غوندې ژبه نه شي زده کولی نو د یو بلکل بنیادي شی دی چې بې د ګرامر سړی یو بله ژبه پردۍ ژبه په بالغ عمر کې نه شي زده کولی.
یوه خبره د بلې ژبې ګرامر زده کول دي خو ډېر کله داسې هم پېښېږي چې یو کس چې د خپلې ژبې ګرامر زده نه وي، ځې مثال د انګلیسي یا د جرمني ژبې ګرامر زده کوي، په دغسې وخت کې درله څه کول پکار دي؟ آیا یوازې د جرمني ژبې ګرامر زده کړي یا د هغه ژبې چې دی زده کوي، که نه د خپلې ژبې ګرامر هم ورته زده کړي؟
کله چې د یو چا یوه ژبه ښه زده وي نو دوهمه ژبه ورته لا پسې اسانه ده زده کول. نو ستاسې پوښتنې ته راشم، که چا د خپلې ژبې ګرامر زده کړی وي نو د جرمني ژبې ګرامر لوستل او پوهېدل پرې بیا واضح ده چې ډېر اسانه وي. نو هغه چا چې بیخي خپلې ژبې ګرامر زده نه دی نو هغې ته بیا ډېره سخته ده، مخکې مې چې یاده کړه چې د بلې ژبې ګرامر زده کړي. نو دې دپاره بیا پکار دي چې یو څوک مخکې له دې نه چې جرمني ژبې ګرامر زده کړي، خبره ده چې هغه د خپلې ژبې ګرامر یو څه وسپړل شي. نو دا کار ما خپل کتاب کې کړی دی چې ما لومړی د پښتو یو شعر، یو متل، یو اصطلاح راخیستې ده، هغه مې داسې ډېره ښه سپړلې ده او هغه کې مې د پښتو ګرامر ته مخه کړې ده چې پښتو کې ګرامر دغسې شی دی. بیا مې بیا لیکلي دي چې دغه دی دا چې دی د جرمني ژبې کې ګرامر کې هم دغسې شی شته. نو په دې اساس باندې د خپل کتاب کې له د پښتو ګرامر یا د پښتو اصطلاحاتو نه په قراره قراره د جرمني ژبې ته بیا راغلی یم. نو په دې اساس دا ضرور ده چې خپلې ژبې ګرامر لږ څه سره پوه شي چې په بله ژبه هم پوه شي.
ډاکټر صاحب، د هرې ژبې خپل اصول او قواعد وي، خپل ګرامر وي، تاسو څه ډول د پښتو او جرمني ژبې ګرامر سره همغږي کړي دي چې د یوې ژبې نه د بله ژبه رازده کړل شي؟
هغه په دې اساس شوی ده چې ما لیدلې دي چې خپله زموږ افغانان کومې تېروتنې کوي. د مثال په توګه په جرمني ژبه کې، په پښتو ژبه کې وایمه، سړی وایي چې زه له سپینه ډارېږم، له سپینه نه ډارېږم. جرمني کې وایي ایچ هاب انګست فور دیم هوند، زه سپی مخکې ډارېږم. فکر وکړه، له ته ګوره او مخکې ته ګوره. نو په دې اساس باندې ما خپله لیکلې دي چې د دې او د دې توپیر په څه شی دی. پښتو کې یو رقم اصطلاح ده، جرمني کې بل رقم اصطلاح ده. نو په دې اساس باندې بیا ما د پښتو ژبې نه جرمني ژبې ته اشاره کړې ده چې پام کوئ، تاسو په جرمني کې نه وایئ چې زه له سپی نه ډارېږم، تاسو باید وایئ چې زه سپی مخکې ډارېږم.
ډاکټر صاحب، کله چې یو څوک دغه کتاب لولي، لارښود ته هم اړتیا وي که نه؟ بې له لارښود کولی شي یو څوک له دغه کتاب استفاده وکړي؟
نو د نور کتابونو کې خو ما چې مخکې یاده کړه، یو ښوونکي ته اړتیا شته. و هغه کتاب چې ما لیکلی دې ته ښوونکي ته اړتیا نشته. په دې نشته چې یو خو د ګرامر دومره اسان شوی دی چې یوازې تېرولو ته ضرورت، حتی ژولو ته ضرورت نه دی. بل دا دی چې په دې ګرامر کې هر مبحث چې ما ډېر په اسانه تشریح کړی دی، د هغې نه وروسته بیا تمرینونه شته چې هر څوک ځان په خپله کنترولولی شي چې آیا دا مبحث مې زده شو او که نه شو. بیا د تمرینو لاندې حل شته چې آیا هغه چې چا حل کړ کتلی شي چې ما زما حل صحیح دی او که غلط دی. نو په دې اساس باندې د دې کتاب سره یعنی یو ښوونکي ته ضرورت نشته. یوازنی شی چې په دې کتاب کې نشته هغه دا دی چې په غږیز ډول باندې تلفظ پکې نشته. په لیکنې ډول باندې ما لیکلی چې جرمني ژبې تلفظ څنګه دی، خو په غږیز ډول باندې نشته. دې ته بیا یو ښوونکی یا یو ویډیو یو څه ته اړتیا شته چې دا هم زما پلان دي چې په راتلونکي دی کې دې لپاره یو غږیز ډول باندې یا په ویډیو ډول باندې دا ګرامر تشریح کوم. نو دغه نیمګړتیا شته چې په دې کتاب کې غږیز زبانه د تلفظ نشته.
ډاکټر صاحب، مخکې تاسو یو څه یادونه وکړه، خو کله ډېر په دې اړه وغږېږئ چې د پښتو ژبې او د جرمني ژبې په ګرامر کې څه تفاوتونه دي، یعنی کله چې یو څوک یې زده کوي باید هغو توپیرونو ته متوجه شي.
هغه توپیرونه ډېر دي پکې. هغه دا دی چې سړی باید پوه شي. د مثال په توګه سړی په پښتو کې وایي زه هغه وینم، زه هغه وینم، په جرمنی کې یو بل شاعر دی، دا اوس زه هغه وینم درې لغات شو په حساب، خو په جرمنی کې بیا وایي چې ایش زی این، یعنی دا دسی یو شاعر ازی چې این معنا دا چې زه هغه وینم، هغه په اکوزتیف حالت یو خاص حالت دی، مفعولی حالت دی دا. نو په دې اساس باندې دغسې توپیرونه دي د جرمن ژبې کې چې مخکې مې هم یاد کړه. بل نور غټ کړ نور اصطلاحات دي چې په جرمني کې په یو ډول وایي او په پښتو کې بیا په بل ډول وایي ویل کېږي.
د کتاب د لیکوال په توګه مو لوستونکو ته مشوره څه ده چې څه ډول دغه کتاب څخه استفاده وکړي؟
ډول یې دا دی چې دوی باید ما هغه د لومړنۍ پاڼې نه شروع کړي، حتی که کوي چې زما سریزه ولولي او هغې نه قدم په قدم مخکې لاړ شي او تمرینونه یې وکړي. که تمرین کې ستونزه وه باید بېرته د سره شروع کړي او هغه مپاس بیا ولولي، او نو په قدم په قدم تر روسۍ پاڼې پورې باید دوی لاړ شي.
او ډاکټر صاحب، دا کتاب چیرته پیدا کیږي؟ یعنی آنلاین هم پیدا کیدلی شي که نه په کتاب پلورنځیو کې خرڅیږي؟
دا خو ډیر نوی کتاب دی، اوس ډیر لنډ وخت کیږي چې دا راوتی دی، او په دې چې دا کتاب په جرمني کې چاپ شوی او دا په رنګه ډول باندې چاپ شوی او دومره غټ کتاب دی، نو نرخ یې له بده بانغه ډیر ټیک دی. په دې کې باید ووایم چې نه ما ته او نه خپرندوی ته یو سینټ ګټه راځي، بلکې خاص افتخاري کار دی. دا کتاب د جرمني یو د ژبنۍ ټولنې چې نوم یې د فاین دویچ شپاره هغې خپور کړی دی، خپرندوی هغه دی، ټول حقوق له هغوی سره دي. په دې چې دا یو ژبنۍ ټولنه ده او دا چې دا د ژبنۍ خپلې جامع ژبې ته د خدمت لپاره دا یو ټولنه ده، او ما خپله هم خپل افغانان ته د خدمت لپاره دا کار کړی، نه دا د خپرندوی ټولنه او نه زه تېنه یو سینټ ګټه اخیستی شو د پیسو په اساس باندې. نو په دې اساس باندې دا کتاب تش خپل د چاپ نرخ یې 4 یورو دی. نو که څوک د چا اقتصاد ورته اجازه ورکوي، نو زه به دا پته ووایم چې دا کتاب چاپ شوی دی د جرمني په IFB فلاګ، یعنی مطبعه، او د ډېر مهم شی دی چې د کتاب شمیره یا ESPN نمره سره بیا ورکي. هغه دا ده چې ESPN 9 8 بیا یو منفی علامه، بیا 3 بیا منفی علامه، 9 4 9 2 3 3 بیا منفی علامه، 0 3 بیا منفی علامه شپږ. نو سړی کوی شي که چېرته کوم لرې ځي کې اوس ضروري چې مطبعې ته ټېلیفون کړي، هر د کتاب پلورنځی چې په جرمني کې شته هغوی ته سړی د کتاب ESPN نمره ورکوي او نوم ورکوي ورته. نو په دې ډول باندې بیا هر پلورنځی سړي ته جرمني کې دا کتاب په یوې اونۍ کې رسولی شي. او په نظر کې نیول شوی چې په دې چې د دې کتاب نرخ ډېر پورته دی، د کال تر اخره پورې انشاءالله افغانستان کې به هم دا چاپ شي چې د هغې بیه به ډېر ټیټه وي نسبت څلور اویو ته.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، خوشحاله اوسئ، کور مو ودان.
ډېره مننه تاسو نه، خوشحاله اوسئ.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په ورستۍ برخه کې د استاد اسماعیل لاروی یو نظم در اورو چې داسې یو وطن پکې تصویر کړی چې جګړې او بې انصافۍ پکې نشته. د همدې نظم په اوریدو سره د ازادي راډیو مجلې دا پاڼه هم اړوو. تر بلې خبرونې مو علامل شه. خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو چې له دې دنیا نه لرې وای ډېر لرې، دومره لرې چې هیڅ شناختې تر منځ نه وای، ان چې نه راتلی د دې دنیا کوترې، داسې ملک وای چې ټیګور پکې پاچا وای، مولانا پکې د ټول وطن امام وای، چ قاضی پکې سقراط و یا منصور وای، افلاطون له جمهوریت جوړ نظام وای، شین ځنګل او کروندې او شنه باغونه، ښکار په ټولو روایاتو کې حرام وای، ژوند تر ټولو بهترینه سرمایه وای، ژوند تر ټولو بهترینه سرمایه وای، فرض د ټول مخلوقات و احترام وای. موسیقی وای، هنرونه وای او لوبې، موسیقی وای، هنرونه وای او لوبې، انسانیت په هر مسلک کې یو مضمون وای، عدالت مو د قانون هر ماده وای، عاطفه مو پیغامونه د ژوندون وای، عاطفه مو پیغامونه د ژوندون وای. چې چاپلین د ماشومانو وای روزونکی، کتابونه یې لاسو کې د جبران وای، په هر کور کې راته ناست نوشیروان وای، او قومي مشر د ټولو غفار خان وای، او قومي مشر د ټولو غفار خان وای. سمندر پکې وهلی خپل لارا، سمندر پکې وهلی خپل لارا، لمر صحنې د ظلم هیڅ نه وای لیدلې، هوا نه وای غشي تورې زخمی کړې، هوا نه وای غشي تورې زخمی کړې، وای مزمکه له جنت هم ویاړلې، وای مزمکه له جنت هم ویاړلې. وای د هغه ملک وګړي دغه خلک چې د ستړي له سیاست او فریبونو، وای د هغه ملک وګړي دغه خلک چې د ستړي له سیاست او فریبونو، استبداد ویني زبېخي یا زبېخلې، دا چې دلته اواره دي په ملکونو، دا دنیا دې بیا چنګیز ته مبارک وای، دا دنیا دې بیا چنګیز ته مبارک وای. خیر دلته که بیا هر سړی قارون وای، د فرعون له خدایی به وموږ لرې، د فرعون له خدایی به وموږ لرې، او نمرود دې ستا دښمن خوار او زبون وای. سره پاتې دې دنیا کې هغه ټول وای چې د یو بل داړلو نه کړل ستړي، سره پاتې دې دنیا کې هغه ټول وای چې د یو بل داړلو نه کړل ستړي، چې په ظلم هیڅ تنده نه ماتیږي، دا له شر او له فریبه جوړ وګړي، دا له شر او له فریبه جوړ وګړي. خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، بس له دې دنیا چې بیل یو بل جهان وای. خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، بس له دې دنیا چې بیل یو بل جهان وای. اوسېدلی پاکستان بینوایان ټول، اوسېدلی پاکستان بینوایان ټول، پوره کړی دې زموږ دا یو ارمان وای، پوره کړی دې زموږ دا یو ارمان وای.
د هوا مرغانو وامرئ ما د حال د وطن راوړئ، ما د حال د وطن راوړئ. کاکړۍ غاړې کاوما ما راور پخلا کاوما، ما راور پخلا کاوما. سفر روپ جانان پر پاٹا سرا داسی تا دنیا گاٹا، سرا داسی دا دنیا گاٹا. بیتا دی مادا نارائی کانا وائی خط بیرا دے شائی، کانا وائی خط بیرا دے شائی. سوٹ کرائی تیرا شکار سیلا، ما گرنج بیل چاہیے لا ستا مرغانو وغرای ما دا حال دا وطن را بڑای ما